په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یو نامه ماموریت او بل کال لپاره تمدید کړل. د ناروی لخوا وړاندې شوې پریکړه لیک ته د دې شورا 14 غړو مثبت او یوازې روسي سپینه رایه ورکړه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د وسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون آل عالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د وسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د ول دی ایران د وسپنې او سترکان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنگون میږي د افغانستان خاورې ته غزیدلې ده. په وروستیو ورځو کې امریکایي رسنیو څرګنده کړه چې چینایي کمپنۍ هم د لوګر د عینه کومس او د امو دریا د تیلو او ګاز د استخراج په اړه له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی، نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي. هغه ویلي په اعدام شوو کې لږ تر لږه 10 ښځې دي. دغه راز ویل شوي چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم د لږ تر لږه 80 اعدام شوو په ډله کې 4 افغانان هم شامل دي. سپینمانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن د چین ولسمشر شی جن پنګ سره پر ټلیفون خبري وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبري کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوسته چې پر اوکراین د روسي د یرغل د ملاتړ لپاره له موسکو سره مرسته ونکړي. د روسي لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا ازادي راډیو د فعالیت لمخنوي وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وای د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیا او بلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به ازادي راډیو د خپلو نویو دفترونو په وسیله پر روسیا او بلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. په دغو دوو دفترونو کې به د آزاد اروپا ازادي راډیو د روسیا او بلاروس څانګو ټیمونه نړیواله ډیجیټل شبکه او د کرنټ ټایم په نوم 24 ساعته تلویزیون کار وکړي. ازادي رادیو او ری لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري ام برخه لرو. د افغانستان لپاره د یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. په دې اړه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کړی و چې یوازې روسي سپینه رایه ورکړه او د دې شورا 14 نورو غړو هغه تصویب کړ. نور بله اسمت سروان وورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنځشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د 14 غړو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویبې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي، د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. ناروی پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتونو کې استازي اغلی جول وویل د ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته رسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي بابرا وودوارد وویل د پریکلیک تصویب به یقیني کړی چې یوناما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتونو په همغږۍ کلیدي رول ته دوام ورکوي. دی وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوبلي کمی شوی، خو نوی حکومت ته پکار ده چې وشي سختریز ډلې نور په افغانستان کې وده او فعالیت نشي کولای. په ملګرو ملتو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری ډی لورنس د پریکلیک تصویبی ده د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویویل امنیت شورا ته دنده سپارل شوی چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لاره هواره کړي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د یو بل کال لپاره تمدید کړ، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن کابل ته د خپل سفر په پای کې د غراز د طالبانو حکومت وغوښتل چې مخکې له دې چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په کور دننه د مشروعیت ترلاسه کولو هڅه وکړي. بیا هم عصمت سروان،
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازي وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبره پرون پنج شنبه په کابل کې یو خبري غونډه ته وکړه.
یو حکومت باید د خپل خلکو لوري وپیژندل او ومنل شي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګام چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځای کې چې ډیالوګ او خلکو ته غوږ نیول دي چې څه اندیښنه لري او له حکومت څه تمه لري.
طالبانو تر اوسه پورې د ښاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړش باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو او نارینهو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیه د انطالیا د ډیپلوماسي فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون همداراز ویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بې درکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همداراز د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د طالبانو حکومت وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به په ټول هیواد کې ټول ښوونځي پرانستي وي. د غرض د شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم اجازه ورکول کیږي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نور به له عصمت سروان واورو.
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنج شنبه رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د پاینې حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سش کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي او که کوم ښوونځی بند و د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا وه چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1989 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې پرې نه شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
اشنا ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وی مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وخت وشې وا او لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا هغه دې مسخره بازان دي
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي
ازادي رادیو اوریم سپینمنې وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بنند چین له ولسمشر شي جن پنګ سره پر ټلیفون خبري وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبري کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوسته چې پر اوکرين د روسي د يرغل ملاتړ لپاره له موسکو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر بایدن به ولسمشر شي جن پنګ ته دا خبره واضح کړي چې چین به د هر هغه اقدام چې د روسي د يرغل ملاتړ لپاره کوي مسول وي او دوی به ورته د زیان رسولو په برخه کې د بندیزونو په لګولو کې بې تفاوت پاتې نشي. د سپینې مڼې ویاند جن ساکي وویل دواړه مشران به د غراس د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي سیالیو په اړه هم خبري وکړي. تر دې مخکې امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د مارچ په 14 د ایتالیا په پلازمینه روم کې د چین د بهرنی سیاست له سلاکار یانګ یی چې سره په کتنه کې هغه ته ویلی و چې چین د روسیې ملاتړ وکړي نو دا به د دې هیواد لپاره ډېرې پایلې ولري. چین او روسیې په وروستیو کې په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړې او چین هم له دې ډډه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دې مسلې هم د واشنگټن اندېښنې زیاتې کړې دي. لبل خو د ملګرو ملتونو د معلوماتو سره سم تر پرون پنځشنبه پورې له اوکراین د کډوال شو کسانو شمیر 3,200,000 ته ورسید. اکثره اوکراینیان پولند او همدارز د اوکراین نور غونډیو هیوادونو لکه هنګری، سلواکیا، مولداویا او رومانیا ته تللی دي. د هنګری صدر اعظم ویلی اټکل کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه هیواد د اوکراینی انکډوالو سیل ور مات شي. پر اوکراین د روسیې يرغل هم څلورمې اونۍ ته داخل شوی او روسي ځواکونه هم د اوکراین د پلازمینه کیف په ګډون پر اکثرو ښارونو د محاصرې کړي تنګ کړي او بریدونو ته دوام ورکوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مورس ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامی یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00422012 شپږ څلوېښت صفر یو.
ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه خبرونه کوو. د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو ازادي رادیو په همدې چپو اوري او د ماخام تر 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو وویل د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا هم خبری مجله
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
دا ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به ووري چې بلوچستان تړن د ورکیدو په حال کې دی.
چې څومره بلوچستان شهر ته نږدې کیږي یا شهرونو پراخېږي، بلوچستان